라디오. 라디오 아자디.
درنو اردونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د 1402 لمریز کال د عقرب له 15 او د 2014 د نومبر د اکتوبر له 28 سره برابرېږي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، د امریکایي سناتور د څرګندونو په اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی عکس العمل د سیمې له هیوادونو سره د مخدرو موادو پر ضد د افغانستان د موافقې او ځینو نورو موضوعاتو جزئیات وړاندې کیږي. خو اوس د دې سات خبرونه. افغان چارواکی وایي چې ژر به د انتخاباتو لپاره د تشو شویو پوستونو لپاره نوي کسان وګمارل شي. په سعودي عربستان کې د موټر چلولو پر ضد ښځې سړکونو ته راوځي، او د جرمني د استخباراتو رئیس د امریکا له لوري د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته امریکا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر ویاند ایمل فیزی وایي چې د افغانستان حکومت به له امریکا سره امنیتي تړون کې د افغانستان ګټو ته توجه وکړي. ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې د امنیتی تړون او د غراس د جوړیدونکو لوی جرګې په اړه څرګندونه وکړه. د ایمل فیزی د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د هند او چین صدر اعظمانو د سیمه ایزو همکاریو په پراختیا او د اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبرې وکړې. دواړو لورو په پیکینګ کې په خپل وروستۍ کتنه کې د ګډو سرحدونو د دفاع یوه موافقه هم لاسلیک کړې چې هدف یې د سرحدي شخړو کمول دي. د هند صدر اعظم منموهن سینګ له روسیې، چین ته ولاړ او د دې هیواد د لوړ رتبه چارواکو سره یې خبرې وکړې. د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی لا هم یوه جدي ستونزه ده. همدې ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په هدف د شنبې په ورځ په کابل کې د حقوقي وړیا مرستو د برابرولو ترنامه لاندې درې ورځنۍ غونډه جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلانو وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تورنو کسانو لپاره مدافع وکیل نشته. په عین حال کې افغان حکومتي چارواکي داستون زمنی وایي چې له مدافع وکیلانو پرته عادلانه محاکمه امکان نه لري. د افغانستان د مهاجرونو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ پر غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ له خطرونو څخه د خلکو د خبرولو یو نوی کمپاین پیل کړی دی. دا وزارت د لنډو تلویزیوني پیغامونو په مرسته غواړي خلک په ځانګړي ډول ځوانان هغو خطرونو ته متوجه کړي چې د قاچاق وړونکو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په وخت ورسره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د اسلامي فرهنګ په توګه د غزنی د معرفي کولو پروګرام د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو له امله ځنډول شوی دی. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې چې دا پروګرام به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړ شي. د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت دې پروګرام ته هیڅ تیاری نه لري. له بلخ پوهنتون څخه فارغ شوي کسان وایي څو کاله کیږي د فراغت سندونه یې نه دي اخیستي او اوس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نه ورکوي. د پوهنتون مسؤلان هم د محصلینو ستونزې مني او وایي ډېر ځلې په نړیوالو معیارونو برابر ډیپلومونه پر دغو کسانو ویشل کیږي خو کار نه ورته موندل کیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4. په هرات کې هم آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 19.4. په کندهار کې آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9. په مزار شریف کې آسمان نیمه وریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 24.6. په جلال آباد کې آسمان نیمه وریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 19.6.
ساعت 9:05 شوې. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. د ولسمشر کرزی ویندوی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د امنیتي تړون په اړه د امریکایي سناتور څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. د زابل یو امنیتي قومندان د ځان وژونکو له حملې روغ ووت. عبدالله عبدالله له ولسمشر کرزی سره وکتل. د اسلامي تمدن د مرکز په توګه په غزنی کې اختتامي مراسم ولې ځنډیدلې؟
برابري اوسېدلو جرګې د دایرولو سره تقریبا په یو تاریخ کې راغلی.
د غزنی والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوو. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهم دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضي پرون په دې اړه وروسته له هغې څرګندونې وکړې چې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیوین له خولې وویل شول چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هیواد سره به د امریکا اقتصادي مرستې وزندیش. د دې موضوع نور تفصیل اجمل اند ابروی.
ایمل فیضی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي، خو نوموړي یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. خغلی فیضی ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي حاکمیت، ملي ګټې او په دې هیواد کې سوله ورته لومړیتوب لري. تر دې مخکې پر رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیون له خولې چې په دې وروستیو کې کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي و، راغلي و چې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند زر لاسلیک نه کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وایي چې افغانستان په دې برخه کې ځینې لومړیتوبونه لري.
د افغانستان لومړیتوبونه نور څه دي؟ هغه د افغانستان لومړیتوبونه دا دي چې په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وسي په تمام معنا، او د افغانستان ملي حاکمیت خلاف د تاریخ د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه ترسره نه شي.
ایمل فیضی زیاته کړه په کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د سناتور لیون اعلامیه ناسمه تعبیر شوې او د نوموړي هدف له دې څرګندونو څخه دا و چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به له افغانستان سره هغه مرستې نه ترسره کیږي چې د دې امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې به وي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، بلکې د مرستو په برخه کې امریکا له افغانستان سره تر دې مخکې نورې نړیوالې ژمنې لري.
د امریکا ژمنې مخینه تعهدونه دي، هغه د امنیتي تړون پورې محدود دي او د امنیتي تړون تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي، دوی کومه پالیسي به
خغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې د شیکاګو او د بن په دویم کانفرنس کې امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې کړې چې په هغه کې د امنیتي تړون یادونه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند ډېر کار شوی. په ځانګړې توګه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په ترڅ کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په شمول ځینې برخې لا پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پرې دواړو لورو ترمنځ سلا نه ده شوې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړېدونکې درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربېره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی دوی ته یې ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره لا هم تماس نه دی ټینګ شوی. ښاغلي فیضي وویل د لندن په غونډه کې به له پاکستاني چارواکو په دې اړه چې ملا برادر چیرې دی او پاکستان د سولې د عالي شورا او نوموړي ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه څنګه برابرولی شي توضیحات وغواړو. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضي وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو، له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکارۍ خبرې وشي. د ولسمشر دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې به په چټکۍ کار وشي او په نږدې راتلونکي کې به پر خالي شویو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو ټاکنې اعلان کړي. د کابینې د وزیرانو او د ځینو ولایتونو د والیانو په شمول یو شمېر حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون لپاره په دې وروستیو کې له خپلو حکومتي دندو استعفاوې ورکړي چې تر اوسه پر ځایونو نور کسان نه دي ټاکل شوي. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی په دې اړه خبریالانو ته وویل
کوم پوسټونه چې خالصي وي، یعنی کوم کسان چې نامزد کاندیدان دي، مخکې دولتي چارواکي وشي په مهم پوسټونو کې دندې درلودلې، په دې اړه کار روان دی. دغه نن سهار هم رئیس جمهور په دې موضوع باندې کار کوي. هیله دا ده چې ژر تر ژره نوي کسان یا اشخاص چې رئیس جمهور لخوا څخه تعینېږي دغه پوسټونو لپاره ژر تر ژره دغه پروسه ګړندۍ شي او نتایج اعلان شي ټولو ته.
ښاغلی فیضي چې پرون ماښام دا څرګندونې کولې همداراز ویل چې د یو شمېر دندو لپاره ځینې کسان ټاکل شوي دي خو رسما لا اعلان شوي نه دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
پرون مازیګر د زابل په مرکز کې د پولیسو د یو قومندان پر کور ځان وژونکي حمله وشوه چې پکې څلورو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي ځان مرګي برید کوونکي چاودودونکي مواد په پټکی کې ایښي. سید شاه سقیم په دې اړه راپور راستولی.
ځان مرګي برید پرون مازدیګر په قلات کې د پولیسو د کندک د قومندان پر کور شوی دی چې پکې په خپل ځان مرګي او یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور پولیس ژوبل دي. چارواکي وایي ځان مرګي برید کوونکي چاودیدونکي توکي په پټکی کې ایښي وو او غوښتل یې د کندک قومندان محمد آصف توخ ته د نورو خلکو په څیر د حج مبارکي ورکړي خو پولیسو پیژندلی او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. محمد آصف توخی وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ په موخه کور ته ورتلل چې پکې د ځانمرګو یوه ډله هم ننوتې وه. دی وایي دغه یو تن ځانمرګې په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي.
په کرول کې ځان ته انفجار وکړي په ذات د اطمینان وړ ده انشاءالله. دوی څلور کسان وو، یو کس انفجار ځان ته ورکړي. څلور کسان وو زموږ له معلوماتو له مخې د دوی ټیم غټ ده، نور کسان هم دلته دي. زموږ کشفي ارګانونه جزوتامونه ټول په دې تبتلاش دي ټول انشاءالله تسکر کړو.
د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یو پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته د پاتکیدونکو پوځیانو د قضایي صلاحیت په اړه پریکړه مشورتي لوی جرګې او ملي شورا ته سپارلې. په دې موضوع د لوی جرګې د دایرې دوه پاړه ک نظر څرګندوي له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې. ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو دی. دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټیکی او زلبیا. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهم دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړېدونکې درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربیره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو کسانو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار روان دی. د زابل په مرکز کې تیر مازیګر د پولیسو د یوه قومندان پر کور ځان وژونکي حمله وشوه. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې هیواد یې تر 40% د یورانیمو غني کول بند کړي دي. په سعودي عربستان کې د ښځو لخوا د موټرو پر چلولو د لګېدلې بندیز پر ضد یو شمېر ښځې د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرونه راباسي او بیا د خپل اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. او د جرمني د استخباراتو رئیس د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته امریکا ته سفر کوي چې پر اساس ویل شوي چې د امریکا استخباراتو د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل تلیفوني خبرې په پټه اوریدلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 100.15 څپه لا صفه او واسي اوریدای شي. ساعت و بجې او 14 دقیقې دی. اوس به جان اقا لیکوزی درته ووایي چې لویدیځو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د تروریزم پر ضد د مبارزې د ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او په برخه کې راغلی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو او په دې هېواد کې د شاوخوا 15 میلیارد امریکایي ډالرو له پوځي او ملکي مرستو سره سره افغانستان لا هم د بېوزلۍ د کمولو لپاره دوامدارې اساسي منابع یعنی خلکو ته د کار امکانات نه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ملي سطحه د کارګرو ارقام د کارمندنې او د ځوانانو لپاره د کار ایجادولو ستراتیژۍ نشته. که څه هم چې افغانستان د معارف په برخه کې ښه پرمختګ کړی، انجونې او هلکان په بېساري ډول په ښوونځیو او علمي موسسو کې په زده کړو بوخت دي، خو له فراغت وروسته ورته کارونه نه پیدا کیږي. ګاردن لیکي هر کال شاوخوا 400,000 ځوان افغانان د کار مارکیټ ته داخليږي چې دا رقم په هیواد کې د کارونو د ایجاد له اندازې څخه ډیر زیات دی او افغانستان د دومره سترو کسانو د جذب ظرفیت نه لري. بل دا چې په افغانستان کې د هرې ښځې لپاره د 15.1 ماشوم د زیږون احصایه او د ځوان نسل د شمیر زیاتېدل که په نظر کې ونیول شي، نو د بیروزګارۍ مسله تر دې هم جدي کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې پراختیایي موسسو ولې ونه شو کړای په افغانستان کې ځوانانو ته کارونه ایجاد کړي. په ځواب کې لیکي یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د کارمندنې پروګرامونه د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي د منطق پر اساس پر مخ وړل کیږي. په دې معنی چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي موسسې یا یو ایس ای ډی په څیر موسسو په جنگ ځپلو سیمو کې د خلکو د مشغولیت په مقصد ځینې موقتی او کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې نیولي او بنیادي کارونه یې نه دي کړي. بل مسله دا ده چې مرستندویانو په افغانستان کې سیمه ییز ظرفیتونه ایجاد نه کړای شول. د ورځپاڼې په باور جاپان او نورو هیوادونو په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته یو شمېر روزنیز او د کارمندنې مرکزونه جوړ کړل او په 2009 کال کې دوی ته تسلیم کړل، خو دا مهال دا مرکزونه په کنډوالو بدل شوي او غیر فعال دي. ګاردن وړاندې لیکي په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د افغاني او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیاته ګډوډي رامنځته شي او افغانستان ته به بهرنۍ مرستې هم کم شي، خو د جمهور ریاست انتخابات به د پراختیایي پالیسۍ د بدلون لپاره یوه هیله یا فرصت وي او دا به د بهرنیو مرستندویانو د لنډمهالو ګټو او بهرنیو پالیسیو سره لږ تړاو ولري. د یو رښتینی حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې به ځوانانو ته د کارمندنې اجنډا عملي شي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایي عسکر ولې غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلی. افغان او امریکایي سیاستوال ګرم بحثونه کوي چې آیا د راتلونکي کال په پای کې به یو محدود شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي او کنه، خو د خبرو په میز کې په افغانستان کې د پوځي اډو لخوا یوه عاطفي او حساسه پوښتنه هم مطرح کیږي او هغه دا چې عسکر په یوې سترګې د افغانستان په 12 کلنې جګړې کې خپل قربانۍ ګوري او په بل سترګې له نن نه 40 کاله وړاندې له ویتنام نه د امریکایي ځواکونو وتل ویني. که خبره لنډه شي، امریکایي عسکر نه غواړي چې له بری پرته وطن ته ستانه شي.
عبدالله عبدالله پرون ارګ ته لاړ او له ولسمشر کرزي سره یې وکتل. عبدالله یو له هغو لسو کاندیدانو څخه دی چې د کاندیدانو لومړني لیسته یې لاره موندلې ده. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په انتخاباتي ټیم کې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې د انتخاباتو په شفافیت او په دې بهیر کې د حکومت په بې طرفۍ متمرکز وي. ښاغلی محقق وویل ولسمشر حامد کرزي په دې لیدنه کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو په ترسره کېدو او په کې د حکومت پر نه لاسوهنې ټینګار وکړ. ښاغلی محقق وایي په یوه ډېره دوستانه فضا کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وشو. د خلکو د خوښې له لارې د واک پر سوله ییز انتقال وغږېدو او پر دې مو خبرې وکړې چې ولسمشر باید بې طرفه واوسي. ولسمشر کرزي هم د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او دا یې روښانه وویل چې په انتخاباتو کې به لاسوهنه نه کوي. ښاغلی محقق ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو له لارو چارو پرته په بله کومه مسله خبرې نه دي شوې. نوموړي چې د پخوا په مقایسه د حکومت په وړاندې په نرمه لهجه خبرې کولې وویل دوی د دې لیدنې په وسیله وغوښتل چې په افغانستان کې دا مفکوره بدله کړي چې ویل کېږي اپوزیسون او حکومت خپلو کې دښمنۍ او بدبینۍ لري. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د انتخاباتو د شفافیت ورهاخوا نورې مسلې مطرح شوې وي.
عبدالله کولی شو چې دا په مطبوعاتو کې مطرح کړی او باوجود چې بار بار محترم کرزی صاحب مطرح کړی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوو او کوشش کوو چې شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي، دا هیڅ تغییر ضرور نه و. د کرزی صاحب او د عبدالله په منځ کې نور خبرې وي، یو نور تفاهم، یو نور مذاکرې، یو نور پیشنهادونه و.
د ولسمشر دفتر تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی او عبدالله عبدالله د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
خبرین مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان پولیسو د درملنې لپاره یو نوی ودانۍ جوړه کړه. دا نوی ودانۍ چې نږدې اویا بستر لري د پولیسو په 200 بستری روغتون کې د یو نیم کال په موده کې جوړه شوې ده. قسیم سولملی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو ضرورت دی چې د نور برخو ترڅنګ د پولیسو روغتیاي وړتیاوې هم لوړې سي. دغه څرګندونې په افغانستان کې د ناتو د روزنیز پروګرام د قمندانۍ مرستیال جنرال میلینر د شنبې په ورځ د پولیسو لپاره د نوي روغتیاي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به په ځانګړې توګه د ملي ورتو او ملي پولیسو سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستې جاری وساتي. دوی وایي ځکه چې په افغانستان کې اوس هم جګړه روانه ده، نو د دې ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لیدل کېږي او زه غواړم ووایم چې ائتلافي ځواکونه به د افغان ملي ورتو او ملي پولیسو سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د کورونی چار وزارت د روسي ارقامو لمخې د روان المریز کال په لمړنۍ شپه میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دوه برابر شوی، چې په اوسط ډول هر ورځ 13 پولیس په بیلابیلو پیښو کې تلف کیږي. د کورونی چار وزارت وایي سږ کال د حمل میاشت څخه د کال تر نیمایي پورې نږدې 1300 پولیس په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د کورونی چار وزارت د روغتیا د برخې مشر قندهار شینواری وایي د دې وزارت په روغتیایي مرکز کې هر ورځ د سلګونو پولیسو او یا د غوی د کورونی درملنه کیږي.
د مجموع روزانه
په مجموع کې د مرکز ته هر ورځ د پولیسو او د هغوی د کورنۍ او عادي ناروغان چې ټپیان پکې شامل نه دي 300 تر 1500 کسانو پورې مراجعه کوي. ګڼه ګونه زیاته وي او ډاکټر صاحبان مو هم په ډېر اخلاص سره د هغوی درملنه کوي.
نوموړي د غره زیاته کړه چې یاد مرکز سره له ټولو ولایتونو څخه ټپي شوي پولیس د درملنې لپاره لیږل کېږي، خو چارواکي وایي د محدود امکاناتو په درلودلو سره د ټپیان کله ناکله روغتیایي مرکزونو ته تر انتقال مخکې لمنځه ځي. د کورونی چار وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو اساسي لامل افغان لوري ته د جګړې د مسولیتونو سپارل په ګوته کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د غزنی د ټاکل کېدو د اختتامیه مراسمو جوړول د لوی مشورتي جرګې له کبله ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې دی چې د دې مراسمو د ترسره کېدو لپاره د رغونې د یو شمېر پروژو د نه بشپړېدو په اړه هم انتقادونه شته. اجمل ان په دې اړه د غزنی له والي موسا خان اکبرزاده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د غزنی د ټاکل کېدو د اختتامیه مراسمو جوړول ولې وځندېدل؟
په دې کې شک نشته چې د عقرب د میاشتې اخیری هفته زموږ د مراسمو هفته هم وه او د دې هفته برابری او د لوی جرګې د دایرولو سره تقریبا په یو تاریخ کې راغلی ده. زه فکر کوم چې اصلي علت همدا ده چې دا دواړه مراسم په یوه هفته کې د دې تجلیل امکان نه لري. په دې خاطر سره مجلس صاحب د اطلاعات فرهنګ دوه ورځې مخکې ما سره رابطه وکړه، هغوی ویلي چې چون دغه هم په دې اخر هفته کې ده او دا مراسم هم د عقرب د میاشتې په اخر کې دي، نو له دوه دوه مراسمونه باید تغییر وکړي تاریخ.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا ویل په حکومت باندې انتقاد کوي چې هغه چمتووالی چې په کار و د دغه مراسمو لپاره په غزنی کې هغه چمتووالی نه دی نیول شوی.
زه فکر کوم چې بې له یوې پروژې نه چې هغه د وزارت انکشاف شهري پورې ارتباط لري، هغه پروژې چې زموږ لپاره ضرور وي تقریبا شاوخوا سل پروژې دي لله الحمد، هغه ټول موږ تکمیل کړی دي.
د تاسو له قوله مخکې په یو شمېر وزارتونو باندې انتقادونه پر رسنیو کې خبر شوی و چې ویل کېدل خپل کارونه او دغه پروژو په برخه کې همکاري د هغه سند د چخل پکار ده.
موږ سره متاسفانه چې وزارتونو په خپل وخت او زمان کې همکاري و نه کړله. اتبا شوای مې چې موږ په غزنی کې اوس په پیرو دوه یا درې کلو کې اتیا کیلومتره پوخ سرک رغولی ده، دانه سمې دي چې اتیا کیلومتره سرک موږ ته وزارت فایدانی رغولی ده، بلکې اکثر د دې پروژو موږ د ډونرانو له طرف نه تکمیل کړي دي. زموږ هغه شکایت خو هم په خپل ځای پاتې ده.
نوی نیټه به کلی او په غزنی کې د داسې مراسمو لپاره اوس امنیتي شرایط څنګه دي؟ ځکه موږ د ځینو نامنه یو رپورټونه هم لرو. لسی
زه امیدوارم چې زر تر زره د تاریخ په حق لبانی تصمیم ونیول شي. وزیر صاحب محترم استاد فرهنگ ما سره په تماس کې د دې حق له بیوه جلسه ونیول شي او دا جلسه به ډیره ضروري ونیول شي ان شاء الله چې هغه بل تاریخ چې کوم تاریخ لازم دی دلکی هغه تاریخ تعین شي او د امن په حساب باندې امیدوار یم چې لکه څنګه چې د مخ په حق له موږ کاملا ترتیبات نیول د پوښتنه ان شاء الله زموږ تاسو ته لا شو امنیتي تدابیر به
در غزنی والی موسا خان اکبرزادو.
در جواند رنگونه
اوردون کو یو معشوم باغی واش تر اغله ده نه پختنه کومنوم دی شه ده
مبشر
مبشر دی کم زای
ولایت کابل ولسوالی پغمان
کا دی پغمان ی پغمان کیم کم چیر په چکر زای ک ناغه خوم خيسته زای دښنه زاینه ډیر لري
او
چیر تتللی وای پغمان کی
کرغی ته
خا کرغی خواته تتللی وای خا نو په باغی واش کی دی چی ولیدل
دته باغی واش کی شادی ولیدل تتیان ولیدل نو شین هم ولیدل
خا دغه دی معشومان نو شادی خو کیږي تا خوخ شو کنه
او
ولی دی خوخیگی شادی
شادی دیر شوخی لکه هر جا
لکه ما شما انچه شوخی ها چه چه که کم مرکتونه دی خوخ شوالی شادی
خیزه نمی خوخ شوالورتا
خا یو نیم دیور نزده نکه چه بیتا موه
نه
آقا خو دیر خیجی کنه پو ونم خیجی یو یو خوابل خوادی کنه خا پخپلا چه داغ ملگر و سر لوبی که کنه کمی لوبی دی خوخیگی
فوتبال
نوره
نور والیبال مخی فوتبال والیبال
خا داغ پت پتانی یا داغ ننزکو لوبی نکه
نه
ولی پټپټانی ولی نه کوي
هغه ماشومان کوي
نو ته خو ماشوم یې کنه کم کم ځایونو ته د چکر خوښیږي
باغی واش ته موزیم ته
کم موزیم ته تللې تر اوسه
د اسلام آباد موزیم ته تللې
تا نه واړه یا مشران رونه خویندې لري
او
څو دي
مالک شیران سلور دي شپګرونه یې ټول
نو کله په دې خپل منځ کې یو نیمه شوخی سره کوي کله کله جنگ کوي
جنگ نه کوي شوخی کوي
دغه ماشومان کله چې مور پلار یو سره ډیر خواږي یا بل ته دسي ډیر راغنو ورکی دادی بل زړه خفه کی کنه اته د نور رونو سره شکل امور پر ډیره خوګه کی پتا بد نه لګی
نه
نه بد به لګی کنه کاغه خپل کی ته وای چې ما مخکول کک څنګه
نه لګی
خا نور دې څه زری په خپل درسونو کې څنګه
خیم قران کریم وای ما
خا قران کریم وای
مکتب هم وای ما
خا څه دې زده کړی دې تر اوسه
قران کریم یو سفرې مې زده کړی
په یاد دې زده کړی
او
وا ماشا الله دا خو ډیر تکړه نه پاتې دې کنه په څومره وخت کې به یاد کې دا
لګ وخت کې دې
دا خو نو لخيره قاری سی بیا ژوند کې دی خوشاله چانه دی ګیلن راضی په کور کې خپل ملګرو کې
نه
کله خفکی ګیم چانه نه یعنی څوک دی وهینا کور کې
نه
کله چې د سیتوندې خبرې درته وکي بیا څنګه
نه خفکی و
که یعنی شیطانی نه کوي نو څوک بولی توندې خبرې درته کوي کنه که بس مننه خوشاله
له دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت په ختمېدو دی. یادونه کوم چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو د خپرونې موضوع ده. له 2014 وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د قضایي صلاحیت په اړه د لوی جرګې د دایریدو په اړه څه نظر لري؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر له موږ او نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې اوسئ.